سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې نه بجې دي د خبري خبرونې ته مو ظفر د سیال د تایر روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کو خبرونه په خبرونو پیلو په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر او ایالات متحده ایالاتونه طالبان په رسمیت نه پیژني او پر دوی به د بشري حقونو د نقض له امله فشار ته دوام ورکړي. په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر لیندا توماس ګرینفیلډ وایي متحده ایالاتونه له طالبانو سره ځکه خبرې اترې کوي چې وشي کولی پر دوی د بشري حقونو اړوند مسایلو کې فشار راولي. هغه توماس پرون رسنیو سره خبرو کې په افغانانو په ځانګړي ډول په ښځو نجونو د طالبانو لګول شوي محدودیتونه یاد کړل او زیاته کړه متحده ایالاتونه طالبان په رسمیت نه پیژني او هیڅکله یې ښوونځیو ته د نجونو د راګرځولو له پرېکړې ملاتړ نه دی کړی. نوموړي زیاته کړې ده چې د افغانستان په اړه زموږ دریځ ډېر روښانه دی او باور لرو چې افغان نجونې ته باید اجازه ورکړل شي چې ښوونځیو ته لاړ شي او ښځې باید کار ته پرېښودل شي. هغې زیاته کړه پر طالبانو به فشار دوام وکړي او طالبان به په رسمیت ونه پیژندل شي. اغلې توماس د سرګندونې په داسې حال کې کوي چې په روانه اونۍ کې امریکایي لوړپوړو چارواکو په دوحه کې له طالبانو سره ناسته درلوده. د سالنګ لویه لار سل شنبې د ورځې لخوا د هر ډول ترافیکي وسایلو د تګ راتګ پر مخ تړل کیږي. د طالبانو د ټولګټو وزارت اعلان وکړ چې د سالنګ د لویې لارې د 80 کیلومتره رغوي کار پیل شوی دی، نو د همدې لپاره به دا لویه لار یوازې د شپې لخوا پرانیستوي چې یوه شپه به له شمالي سالنګ څخه جنوب او بله شپه به له جنوب څخه شمال ته دا لار د ترافیکو پر مخ خلاصوي. د پاکستان صدر اعظم شاه عباس شریف په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د افغانستان له خاورې پاکستان ته د ترهګرو د داخلېدو مخه ونیسي. شاه عباس شریف پرون د خبره په پیښور کې د باجوړ د پیښې له ټپیانو څخه په روغتون کې د لیدنې پر مهال وکړه. په باجوړ کې د یکشنبې په ورځ د جمعیت علما اسلام فضل رحمان ډلې پر غونډه چاودنه وشوه. د دې چاودنې له امله 55 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ او شاوخوا 200 تن نور پکې ټپیان شول. د پاکستان صدر اعظم وویل چې د افغانستان طالبانو حکومت باید جدي ګامونه واخلي او دا خبره نوره ونه کړي چې د افغانستان له خاورې ترهګر استفاده نه کوي. د باجوړ د چاودنې مسؤلیت د شیخ خلصان څنګه یې منلی دی. کریملین وایي چمتو دی چې په تور سمندرګي کې د غلو د صادراتو موافقې ته رستون شي. د کریملین ویاند دیمیتری پیسکوف نن د روسیې اندېښنو ته په کتو وویل چې دوی به ژر بیرته دې موافقې ته راشي. روسیې په تور سمندرګي کې د غلو د صادراتو موافقې ته بیرته د رسنېدو خبره په داسې حال کې کړې ده چې وړ مورس په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي ویلي وو چې داسې نښې شته چې کېدای شي روسیه بیرته دې موافقې ته راستنه شي او اوکراین ته اجازه ورکړي چې له دې لارې خپلې غلې ولېږدوي. د کریملین بیان زیاته کړې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن سهار د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان سره هم ټلیفوني خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب تیر کال د جولای په وروستیو کې د تور سمندرګي له لارې نورو هیوادونو ته د اوکراین د غلو دانو د انتقال په اړه یوه موافقه لاسلیک شوه. د دې موافقې نیټه نږدې درې اونۍ وړاندې پای ته رسېدلې وه او روسیې بیرته نوه تمدید کړې. او د چین په پلازمینه کې په وروستیو ورځو کې سختو بارانونو د څو تنو ژوند اخیستی دی. د پلازمینې پیکینګ د هوا پیژندنې ادارې نن وویل چې دا په تیرو 140 کلونو کې تر ټولو سخت روغتونه دي. د چین دولتي ټلویزیون او راډیو پرون خبر ورکړی و چې د دې بارانونو له امله لږ تر لږه 12 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی چې 2 تنې کارګران وو چې د ژغورنې د عملیاتو پر مهال مړه شوي دي. خبرونه مو واوریدل وړاندې درته د مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر ویلي دی چې دوی به د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني او پر طالبانو به فشار ته دوام ورکړي. دا چې ولې د خبرو تر څنګ د فشار دوام ته دوام ورکوي وړاندې به یې په راپور کې درته ووایو. همدارنګه په دې به هم درته راپور ولرو چې د دوحې له ناستې وروسته د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي دا خبرې مفصلې وي او د افغانانو د ملاتړ او ګټو خوندیتوب لپاره به دا ډول خبرو ته دوام ورکړو. په دې به هم وړاندې درته تفصیلي راپور ولرو. دیده به هم تم شو چې چین کې روسته او سیلابونو بارانونو خلکو ته مالی او زمي زیانونه رسولی دي او کندهار ته به هم مرشو چې هلته په دې روسته او کې د وچکالۍ په وجه د دوی حاصلاتو ته زیان رسیدلی.
لکه یو خډیر خټکی کړل کېده اوس یو ځای ځای پالیزونه جو په ګرجو بکې مسول پالیزونه کم کم ځنه د مخز مرسل کورې سول کور په دا ګردو بزګری کړی اوس په سل کورو کې 15 کس خټکی کړل او بل خاص بيخه کمې دی
اندرنګ اساسي پیغامونه به هم په پای کې ولرو په دوه مینه مې کې به بل پروګرام روس درته اعلان کوم ملتي امور
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د همستړي مشي په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر وايي متحده ایالاتونو طالبان په رسمیت نه پیژني او پر دوی د بشري حقوقو د نقص لامل فشار ته دوام ورکړي. په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا سفیر لیندا ټوماس گرینفیلد وايي متحده ایالاتونو له طالبانو سره ځکه خبرې اترې کوي چې وکول شي پر دوی د بشري حقوقو اړوند مسایلو کې فشار راولي. تفصیل په دې راپور کې
په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر لیندا ټوماس گرینفیلد وايي متحده ایالات له طالبانو سره ځکه خبري اترې کوي چې وشي کولای پر دوی د بشري حقوقو اړوند مسایلو کې فشار راولي. هغه پرون رسنیو سره خبرو کې په افغانانو په ځانګړي ډول پنجونو خو د طالبانو لګول شوی محدودیتونه یاد کړل او زیاته کړه متحده ایالات طالبان په رسمیت نه پیژني او هیڅ کله یې خونځو ته ننجونو دراګرځولو لپاره کړی ملاتړ نه کوي.
On Afghanistan our position has been
د افغانستان پر از مونږ د ریس ډیر روخانه دی مونږ باور لرو چې افغان جنې باید خوندي او خځې کار ته د تللو اجازه ولري. مونږ په طالبانو فشار ته دوام ورکړو. مونږ طالبان په رسمیت نه پیژنو. مونږ خوندي ته د جنو د راګرځولو په اړه د طالبانو لپاره هیڅ ملاتړ نه دی کړی.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر چې تازه د دریم ځل لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا دورې مشر ټاکل شوی ژمنه کوي چې له بشري حقوقو سره غاړونی به وڅاري او افغانستان به د کارونو په لومړي توپ کوي. د طالبانو اوسنۍ رژیم د نړیوال ټولنې او خپل افغانانو لخوا د بشري حقوقو په پراخ نقص تورند دی. خو د دوی حکومت په ځلونو دا خبره رد کړې او ویلي دي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. خو په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر لیندا ټوماس گرینفیلد پرون دا خبره هم وکړه چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی لیدل.
They have cracked down on the press. They have
Taliban rasani Japalin junay khwanzayo aw khaji la kar kawlo ra garzawli da tul masail Taliban sara matra shwi mung weli chi dui de koknaro de kakh de bandawlo prekra kade chi de pam walda kho bayad la der karoshi par Taliban bandi der fashar rawdal chi su dui la narewalo sara de khpalo jmano par bansat din juno khazo aw nur am khalko haquno ta ehtiram wakri
of ordinary citizens
da Taliban do hukumat wayando yanu pa malguru milatuno sazman ki da America da daimi safiriyat ګندونو پاره د ازادي رادیو پښتنه ځواب نه کړ. خو د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په ګډون بیا لا بیلو طالب چارواکو د امریکا په شمول د نړۍ لټولو هیوادونو سره د خطا عمل په غوښتنې ټینګار کړل. د طالبانو اوسنی رژیم په کور دننه د افغانانو او نړیوالو لپاره بیا غوښتنو سره سره ننجونو خو په تعلیم، کار، سیاسي، ټولنیز او فرهنګي مشارکت لګول شوی بندیزونه نه دی لري کړی.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان لپاره د امریکا څنګه استاذ ټوماس ویسټ په قطر کې د طالبانو له استاذو سره له خبرو وروسته وایي چې د خبري مفصلي او څرګندوي او د افغانانو د ملاتړ او د ګټو د خوندیتوب لپاره به دغه ډول خبرو ته دوام ورکړي. خو د بشري حقوقو یو شمېر فعال افغان میرمنې بیا وایي په دوحه کې د امریکا او طالبانو د استاذو ترمنځ د ناستې پایلو ته خوشبینه ندي. دوی دا کوي چې دا ډول ناستې د امریکا او طالبانو د ګټو لپاره دی نه د افغانستان د خلکو د ګټو لپاره. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي ټوماس ویس پرون په خپل ټویټر باندې لیکلی چې په قطر کې د طالبانو له استازو سره دوه ورځې خبرې اترې تفصیلي او روښانوي. نوموړي زیاته کړې چې د دغه خبرو اترو دوام د افغانانو د ملاتړ او د هغوی د ګټو د خوندیتوب لپاره اړین دی. خو ځینې افغان میرمنې وایي چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو د استازو ناسته د دواړو خواوو د سیاسي ګټو لپاره ترسره شوې. دوی وایي چې دا غونډه د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د ژوند د وضعیت په ښه کولو کې د پام وړ رول نه لوبوي. د سیاسي چارو کارپوه او د افغانستان د پخوانی جمهوریت نظام د ولسی جرګې غړي شکریا بارګزی ازادي راډیو ته وویل.
بګونی مثال حق تعلیم، حق کار،
د مثال په ډول د زده کړې حق، د کار حق او د انتخاب حق. طالبان اصلا په دې خبره باور نه لري او زه فکر نه کوم په نږدې راتلونکي کې سمه پایله ترلاسه کړو. خو دا چې نړیوال سیاست څه کوي او طالبان په کوم لور بیایي، دا یو جلا بحث دی. باید هیر نه کړو چې له طالبانو سره د نړۍ معامله د دوهې له تړون څخه مخکې پیل شوه او د هماغه معامله وه چې له امله دا تړون یې لاسلیک کړ او افغانستان یې طالبانو ته وسپاره.
د ښځو د حقونو فعاله ترنم سیدی هم په دوحه کې د امریکا د استازو او طالبانو د ناستې په اړه داسې وایي.
هیچ گونه بار مثبتی برای زن افغانستان این نشست ها
دینست و در افغان میرمنو لپاره هیچ مثبت پایله ندرلوده. انده چی در امریکایی استازو لیدنه او کمی غوندی چی پا قطر او قزاقستان هیواد که ترسر شوی هم کمی پایله ندرلوده. پا افغانستان که خزی وز پا بش پر توگه حزبی شوی دی.
زن افغانستان امروز به طور کامل از جامعه حذف شده.
د غرض د افغانستان په چارو کې د امریکا ځنګړي استازي د قطر د بهرنیو چارو وزارت کې د نړیوالو همکاریو په چارو کې د دولت له وزیر سره وکتل. په افغانستان کې د بشري حقوقو او د ښځو او نجونو د حقوقو په برخه کې د امریکا ځنګړي استازي رینا میری په خپل ټویټر کې لیکلي چې د لول وول خاطر سره په لیدنه کې د پوهنې او اقتصادي پیاوړتیا په برخو کې د افغان ښځو او نجونو پر رښتینې ملاتړ خبرې وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت هم په خپل ټویټر پاڼه کې د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې په دې کتنه کې د دوحې په کوربتوب د امریکا او افغانستان د ناستو پر پایلو او له افغانستان سره د روغتیا، پوهنې او اقتصادي برخو کې د مرستو پر لارو چارو خبرې وشوې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي څخه پورته تر پوهنتونونه نجونې له هر ډول زده کړو منع کړي. ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو پانتونونو، تفریحي ځایونو او لوبغالو ته د تلولو اجازه نه لري او آن په لارو او بازارونو کې د ښځو په تګ راتګ بندیز لګولی او د حجاب اغوستل یې لازمي کړي دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته دا په قطر کې د امریکا او طالبانو د ځانګړو استازو ترمنځ لومړۍ ناسته ده.
راپور کې مو اوریدله چې په دوحه کې د افغانانو او طالبانو ترمنځ لومړۍ ناستې پایلې البته د امریکایي چارواکو په وینا ښې وي. بل پلو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی له طالبانو څخه د امریکایي اتباعو د خلاصون په موخه خپلو فشارونو ته دوام ورکوي. تفصیل په دې راپور کې.
امریکا وایي د طالبانو له منګولو د دغه هیواد د اتباعو د خلاصون لپاره به خپلو فشارونو ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتو میلر د سه شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې ویل چې امریکا د طالبانو له منګولو د دغه هیواد د اتباعو د آزادولو لپاره خپلو فشارونو ته دوام ورکوي. ښاغلي میلر ویل چې امریکایي چارواکو دا موضوع په دوحه کې له طالبانو سره په لیدنه کې راپورته کړې وه.
زه قصد نه لرم چې د هغوی شمیر په ډاګه کړم، خو دا سمه ده چې د طالبانو له مشرانو سره مو په لیدنه کې دا مسله مطرح کړې وه او یو شمیر نور موضوعات لکه د الوتنو بیا پیلول، د نشه یي توکو پر ضد مبارزه او د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې مسایل مو مطرح کړي وه او همدارنګه د بندیانو د خوشي کولو لپاره مو فشار راوړی. مګر د هغوی د خصوصي حریم لپاره مناسبه نه ګڼم چې د هغوی ځانګړو شرایطو ته ننوځم.
په همدې حال کې په دوحه کې له طالبانو سره له کتنې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي دغو امریکایي اتباعو په سمدستي او غیر مشروطه خوشي کولو ټینګار کړی چې د طالبانو په بند کې دي. خو د سیاسي چارو کارپوه سمی یوسفزی په دې باور دی چې امریکا نه غواړي د طالبانو د په رسمیت نه پیژندلو له امله د نیول شویو کسانو هویت څرګند کړي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
له لسو څخه تر دولسو پورې کسان چې له امریکا او اروپایي هیوادونو سره تعلق لري د طالبانو په زندان کې دي. په دوی کې یو تن هغه کس و چې په افغانستان کې د امریکا په پوځ کې دنده کوله، وروسته بیا افغانستان ته کومې نادولتي مرستندوی ادارې ته راغلی و. هغه د الزواهري په قضیه کې د طالبانو لخوا نیول شوی. دا چې طالبان داسې حکومت نه دی چې په رسمیت پیژندل شوی وي، امریکا هم دغو کسانو په اړه چې د طالبانو لخوا نیول شوي د هغو په اړه د طالبانو سره د یو حکومت په توګه نه بلکې د یوې ډلې په توګه خبرې کوي. د همدې لپاره نه غواړي چې د هغوی هویت افشا شي.
تر دې مخکې هم یو شمېر امریکایي چارواکو د طالبانو له لوري د امریکایي اتباعو د نیول کېدلو په اړه اندېښنه ښودلې وه. د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال او د منځني ختیځ شمالي افریقا او د مرکزي آسیا د فرعي کمیټې مشر جو ویلسون په دې وروستیو کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جوک سلیوان ته یو لیک استولی او غوښتي وه چې امریکایان باید ژر تر ژره خوشي شي او په خوندي توګه امریکا ته وسپارل شي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن هم د مارچ په درویشتمه د امریکا د استازو استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې ویل چې د دې معلوماتو له مخې یو شمېر امریکایان د طالبانو لخوا نیول شوي دي. هغه دا هم ویل چې اوس مهال په افغانستان کې 115 امریکایي اتباع میشت دي چې له ډلې 44 وتلو ته چمتو دي او په دې برخه کې هڅې روانې دي. ومو غوښتل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان د څرګندونو په اړه د طالبانو نظر هم ولرو، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د هغه مرستیال بلال کریمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه ویلې. خو تر دې وړاندې ذبیح الله مجاهد د ښاغلي بلینکن د څرګندونو په غبرګون کې ویلي و چې د دوی په زندان کې کوم امریکایي نشته، خو دوی به بیا هم په دې اړه څېړنې کوي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر لزینو هیوادونو وغوښتل دي چې خپلې قونسلي چارې له افغانستان دننه پر مخ بوزي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه وزارت پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې د بیلابیلو هیوادونو له سفیرانو او استادو سره په کتنه کې په افغانستان کې د دوی ډیپلوماټیکو استادولیو د پرانیستلو غوښتنه کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال زی احمد تکل په یو پیغام کې چې رسنیو ته لیږلی ویلي، د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی د امریکا متحده ایالاتونو استادو سره په کتنه کې دغه څرګندونې کړې دي. نوموړي دغه شان له بریتانیې، اسپانیا، جنوبي کوریا، هالند، ایټالیا، استرالیا او کاناډا څخه وغوښتل چې د خپلو سفارتونو چارې له افغانستان دننه پر مخ بوزي.
دغه نمائندګي د دې پرځای چې له لیرې څخه د افغانستان لپاره خپل ماموریت پر مخ یوسي، باید په افغانستان کې وجود ولري او د افغانستان اوسني واقعیتونه له نږدې مشاهده کړي.
د 2021 کال د اگست په میاشت کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته له یو څو هیوادونو پرته نورو هیوادونو په افغانستان کې خپلې قونسلګرۍ بندې کړې او خپل سفارتونه قطر ته ولېږدول. په افغانستان کې د سفارتونو او ډیپلوماټیکو ماموریتونو تړل د ځینو افغانانو لپاره یو ننګونه بدل شوې ده. د کابل ښار اوسیدونکو بهر وایي غواړي ل خپل کورنۍ سره یو ځای کاناډا ته ولاړ شي، خو په افغانستان کې د کاناډا سفارت نشته او گاونډیو هیوادونو ته د تک شرایط ورته ستونزمند دي.
متاسفانه سفارت کاناډا در افغانستان نیست.
نه بده مرغه د کاناډا سفارت په افغانستان کې نشته او زه باید پاکستان ته لاړ شم چې لاغي لري د ویزه غوښتنه وکړم. خو د پاکستان ویزه بنده ده او د یو انجلۍ په توګه زما لپاره خورا ستونزمن کار دی.
خانم تناستم سخت است.
د کابل یو بل اوسیدونکو یاسین وای د هند یو پوهنتون محصل چې د پخوانی حکومت له نسکوریدو وروسته په افغانستان کې بند پاتې شوی او نشي کولای هند ته ولاړ شي.
متاسفانه چون در افغانستان خدمات
کنسولی لبدا مرغزه که چې په افغانستان کې د هند قونسلګری خدمات بندې او هند هم محصلینو ته پام نه کوي، موږ نشو کولای هند ته ولاړ شو چې خپل فراغت سند مراحل ته کړو او د فراغت سند ترلاسه کړو.
د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی وای د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندلو پرته په افغانستان کې د لوړپوړو ډیپلوماټانو فعالیتونه د ډیپلوماټیکو دودونو خلاف دي.
مطابق کنوانسیون ویان
د 1948 کال د ویانا او جنیوا کنوانسیونونو لمخې هغه هوا چې کوم هوا دی پر رسمیت نه پیژني د سفیر او ډیپلوماټ غوښتل د اصول خلاف کار دی، لکه څنګه چې امیر خان متقی غوښتنه کوي چې چیرې دا غوښتنه هم د هوادونو لخوا پلی شي د ملګرو ملتونو لمنشوره به سرغړونه وي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی شاوخوا څلور میاشتې وړاندې ویلي و چې دا مهال په افغانستان کې د 14 هیوادونو سفارتونه او ډیپلوماټیک ماموریتونه فعال دي. له دې جملې څخه په کابل کې د چین، روسیې، ترکیې، پاکستان، ایران او جاپان سفارتونه فعال دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت چارواکو په وار وار له نړیوالې ټولنې د بندیزونو د لرې کولو او د په رسمیت پیژندلو غوښتنه کړې، خو نړیوالې ټولنې تل ویلي چې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو شرایط نه دي پوره کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس بیا نړیواله موضوع واخلو. په چین کې روستۍ او سیلابونو وروختونو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي. تفصیل په دې راپور کې.
د چین دولتي تلویزیون او راډیو خبر ورکړ چې د دې بارانونو له امله لږ تر لږه 1100 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، چې دوه تنه کارګرانو چې د ژغورنې د عملیاتو پر مهال مړه شول. د پلاسمین پیکینګ د هوا پیژندنې ادارې نن وویل چې دا په تیرو 140 کلونو کې تر ټولو سخت ورشتونه دي چې له څو ورځو راهیسې وریشي. تر ډیره پیکینګ ته نږدې د ژوژاو شارګوټی چې څه باندې شپږ لکه نفوس لري سیلونو ډیر اغیزمن کړی دی. په دې شارګوټی کې تر یو لک درې دېرش زره ډیر کسان سیلونو متاثره کړي دي. حکومتي سرچینې وایي چې د ژغورنې په زرګونو کسان یې سیمې ته استولي دي. ژوژاو شار د هیبی ولایت مربوط دی. حکومت په ټول هیبی ولایت کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د چین حکومتي سرچینې وایي چې په هیبی کې نن سهار هم سخت باران وورید چې هلته یې د سیل ځپلو د ژغورنې عملیات سخت کړل، خو دا عملیات روان دي. په دې سیمه کې سیلونو لږ تر لږه نه تنه وشلي او شپږ تنه له پرون راهیسې ورک دي. د هوا د بدلون له امله په وروستیو کې په سیمه کې ورښتونو د چین نورې سیمې هم څه ناڅه زیانمنې کړې دي. د موسمي بارانونو په افغانستان کې هم تیرونې تر 500 د ډیرو کسانو ژوند واخیست او د چین په بل ګاونډي پاکستان کې د ورښتونو د تلفاتو شمیر تر 150 زیات شوی دی. راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس به کندهار ته ورشو چې کروندګر وایي د خټکی او هندوانو سګنی حاصلات د وچکالۍ له امله کم شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د میوې مارکیټ کې د خټکی او هندوانو پیر او پلور دلته د کندهار د زراعتي ولسوالیو څخه کروندګر او سوداګر خټکی او هندواني راوړي ترڅو د کندهار شار او نور ولایتونو میوه پلورونکي د پلور لپاره ځینې وپیری. دل تراقلی د خټکوی او هیدوانو کروندګر وای سژنی حاصلات د اوبو د کمش لامل کم سیبي چې لامل دوی ته زیاته ګټه نه کوي. دوی وای د حاصلاتو د کموالی لامل دوی اړ دي چې خپل حاصلات په ګران به وپلوري.
کوزلاوی د ډنول سوالي په خو دمو خبر په لکو کې بخي ډیر خټکی کړل کېده اوس یو ځای فالزونه کې په ګرجو بکې مسول فالزونه کم ځنه د مخز مرسل کورې سول کور په د ګردو بزګری کړی اوس په سل کورو کې 50 کسو خټکی کړل او بل خاص بخي کمې دی. اوس
زما نوم اسد لاری د دن ولسوالی یم نو بس شش کال ډیر کم سوی دی په دې خاطر فعالیتونه کم دي او ځواني کم دي وصول یې ډیر سره کم دي نو په خو مو کې بس مو وجه د وبو په خاطر باندې فعالیتونه ډیر ده نو شش کال وبو به خپله زیات کم سوی دی.
بل خو د کندهار سوداګر وای د خټکوی او هیدبانو د حاصلاتو کموالی پر بو یو هم اغیز کړي او شش کال د پخوا په ډول بازار نه لري. ملا عبدالبصیر چې د کلون رئیس د تازه میوه سوداګر دی وای د خټکی او هیدوانو د بوی د لوړوالي لامل اوس نور ولایتونو ته بل کیږي.
د خټکی چې کم بخوا د جزاس او تل نور ولایتونو تکل مثال خوز پکتیا گردیز دی ولایتونو تکل زکه په سل کې اوس یو فیصد خلک راځي زکه د مال چې دی دلته ګرام پریوزي هغه په دی وجه ګرام پریوزي چې زبر او به کمې سولې مرتزره الله زو د اصل چې کم نمزکی سره وځي مرته په دغه بای چې د خلک غواړي مرته واره نه کوي. بخوا تقریبا زر موټر د مارکیټ درکل اوس باغ کې 300 موټر راځي هغه په دی وجه چې وب کمې وانیم دار کم دی وانی په دې کې تقریبا 300 ز خټکی راځي کور چې یو خټکی دا ګلال د ګلالی په نامه مشبولو یو رقم منانه راځي یو رقم کشبیری راځي دا 300 خټکی زره خلاص چې راځي زیات ډنډو د دامان د ولسوالی سره راځي نو هغه وشکالي سره دا وبډی کمې سولې نو په دا وجه باندې خټکی دونه قدر کم سو.
په عین وخت کې د کندهار د کرن ریاست مسولان هم منی چې سشکال د خټکی او هیدوانو حاصلات کم سی وی دي. د یاد ریاست د کرنیز چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی سشکال په دغه ولایت کې پر 400 هکتار ځمکه د خټکوی او هیدوانو پالیزونه سوي چې 2000 ټنه حاصل بدري تر لاسه سي.
د نور کلونو په پرتله باندې د کر ساحه څه اندازه کم سوي ده خو کمیت او کیفیت ان شاء الله لوړ دي. سش کال زموږ د معلوماتو حیصله مخ پر 400 هکتار شاوخوا باندې د خټکو او د هیدوانو پالیزونه سوي دي چې په مجموع کې 2000 ټنه حاصل او اټکل لري چې ان شاء الله لاسته به راوړو. بازار او کمیت او کیفیت درې وړ شي.
د تیر شاوخوا دوه کلونو راهیسې په جنوبي زون کې سخت وچکالی ده او د ځمکې د طالوبه ورځ تر بلې مخ پر کښته کېدو دي چې د کروندګرو سره سره د شار وسیدونکو هم د اوبو لکمش سره مخ دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس به په دې درته راپور ولرو چې موسیقي باندې بندیز په افغانستان کې څومره تاثیر په هنرمندانو کړی او د هنرمندانو ځواب د طالبانو بندیزونو ته څه دی. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو لخوا د موسیقۍ د وسایلو د سوځولو په غبرګون کې یو شمیر افغان سندرغاړي او د موسیقۍ د آلاتو غږون کې وایي موسیقي د افغانانو د کلتور یوه برخه ده چې د موسیقۍ سره د خلکو ژوند له خوښۍ، مینې او مثبت فکر ته اوړي. د دوی په خبره طالبان غواړي د موسیقۍ په لرې کولو سره د خلکو له ژوند خوښي واخلي. له دغو هنرمندانو څخه یوه فریده ترانه ازادي راډیو ته وویل چې د موسیقۍ هنر او هنرمندانو په وړاندې د طالبانو دریس روښانه دی.
اونا می خواین که مردم در یک دنیای تاریک برای سلطه
دوی غواری تخبلی سلطه لپاره خلق پیوی تیره نره که و سادیز ما پان بحرانه نره باید عمل تا ودنگی او به طالبان و سیاسی، اقتصادی، دیپلوماسی او بین بین نوربندیزون او فشار راوری تو اون شکره ده هیواد ده کلتور او ده خلق کل روحیه سردستی ظالمانه لوبی و کریم
روحیه یک کشور و یک مردم بازی بکنن.
یو بل سندرغاړی میرویس نجربی وایي په دې ډول چلند سره طالبان نشي کولای موسیقي د افغانستان د خلکو له ذهن او وجود څخه پاک کړي. د زیاته کړه دا لومړی ځل نه دی چې طالبان دا کار کړی.
یک ځای هنری و شما رو میره که خیلی
دا یو هنری ځای ګڼل کیږي چې ډېر په ستونزو لاسته راغلی. هنرمندان ډېر زحمت ویستلی دی چې دا سیزونه یې افغانستان ته راوړي او یو شمېر د موسیقي وسایل چې خلک افغانستان جوړ کړي دي. یو شمېر خلک چې خلاق دي امکان لري چې څو کاله وروسته به هغوی ونه اوسي او د هغوی ځای بل څوک ډک نشي کړی خو هغه وسایل بیا جوړ کړي. دا هنري، اقتصادي او معنوي زیان دی.
زیان اقتصادي داره، زیان هنري معنوي داره.
ورته وخت کې یو شمېر د موسیقۍ د آلاتو غږون کې چې اوس په افغانستان کې دي هم وایي نه پوهیږي چې څه وکړي او چیرته ولاړ شي. د موسیقۍ د آلې غږون کې چې اوس په هیواد کې دي او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي وویل
اوس زموږ امید بیخي ختم ده. بیخي موږ امید نور نه لرو او د یو ملک چې هنر ختم شي نور په هغه ملک نور خو شی نه ده. هنر چې ختم شي بس موږ هم زه په ډېر سخته خپه یم. په دا درې ورځې کې دا سازونه چې سوځولې ده ډېره خپه یم. په دې خپه یم که موږ شل کاله همدغه هنر مې و نوس خو نه خخته وهلی سم نه بل کار شو کوی سم نور ټول عمر په همدغه تیر شوی. اوس موږ یو لار موږ ته به پیدا شي نو موږ به څه وکړو.
طالبانو په وار وار سره موسیقي حرامه بللې ده. په ورته وخت کې د بښنې نړیوال سازمان په یو ټویټ کې ویلي چې طالبانو د 2021 کال په اګست کې د واک بیا نیولو سره سم په افغانستان کې د بیان ازادي ورځ تر بله محدوده کړې ده او د هنري او انتقادي بیان مخه نیولې ده. د بښنې نړیوال سازمان په هرات کې د طالبانو لخوا د موسیقي د آلاتو سوځولو ته په اشاره سره زیاته کړې چې دا د طالبانو د بندیزونو یوه بیلګه ده. دا سازمان ټینګار کوي چې دا محدودیتونه او توهینونکي سیاست باید ودرول شي. د امر بالمعروف او نهي عن منکر وزارت وایاند عاکف مهاجر د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو تر دې وړاندې په ټویټ کې د موسیقي د وسایلو د سوځولو د خپرېو کړیو انځورونو سره لیکلی وو د موسیقي ترویج او فساد لپاره کار ترې اخیستل کېده نو وسوځول. د یاد وزارت په خبره د موسیقي وسایلو د څو میاشتو راهیسې راټول کړي وو او په دې وروستیو ورځو کې په کابل او هرات ولایتونو کې وسوځول. طالبان په افغانستان کې د خپل واکمنۍ له پایل سره سم موسیقي حرامه بللې او پر رسنۍ کې پر خبرونو بندیز لګولای دی او په ورسته کې امر کړی دی چې د واده مراسم د موسیقي پرته تر سره شي. د طالبانو دغه کار لغ برګونونه سره هم مخامخ شوی دی.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. پس سلام د سنگر نیازی دا پیغام پرې کار مونږ ته نشته، کیسه مونږ ته نشته، دیاړي نشته، روزګار دې مونږ خراب ده، ورځ له بلې خرابیږي او سدا دولت ړنګ شوی لاغې نه پسې نور داسې حالاتو ته راغلي وو چې دا خپل لیوانان ور خرڅ کړو. نو دغسې حالاتو ته راغلي وو نه چې راپاتې نه دي چې که ایران ته ځو هلته هم وهي و ډبې پخو لاسونه راباندې ماتوي. ترکیه مرض کې هم دغه شی چې هلته ځو داسې او بیا دلته چې ځو اوس دلته چې ځو اخوا ګرمي ده، کار نشته، کسب نشته ده. نو ته څو به مونږ دغسې اواره یو او در په در به یو. نو دلته مونږ کار غواړو، مونږ کومک غواړو. که کومک را سره کوي ودې کوي که نه نه دې کوي بیا د طالبانو ته مستقیمه دغه وړه نه سپاري ځکه داسې دې نه سپاري چې د معامله طالبانو سره جوړه کړي. نو هغه بیا ځان ته یو خبره داسې معامله یې نه جوړه کړي نو موږ ته دې دغه حق وسپاري. وسلام.
د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه محمد اسلم همت ستاسو سره په تماس کې یم. غواړم له ازادي راډیو څخه یو خاصه مننه وکم او ازادي راډیو یو داسې راډیو ده چې د ملت او دولت ترمنځ د پل حیثیت خپل کړی او همیشه د افغانانو ستونزې او مشکلات تر لوړ پوړو چارواکو رسولې دي. اوس په افغانستان کې یوازنۍ رسنۍ چې ده هغه ازادي راډیو ده چې د بیچارو او د خوارو افغانانو ږغ تر یو ځای پر رسوي. نه یوازې چې ازادي راډیو د افغانانو ژغ خپل داخل د افغانستان تر حکومت رسولی، بلکې ازادي راډیو په نړیواله کچه د افغانستان د خلکو ژغ ته انعکاس ورکړی دی او همیشه د افغانانو خدمت کړی، او موږ د ازادي راډیو له نشراتو څخه ډیر زیات خوشاله یو.
السلام علیکم د ازادي کارکونکو ته خبره کوم. د مسلم باغ د کیم دخه ناغپار دغه اسکولونه چې دي تعلیم نه څه پکښې، زموږ کوچنیان هغه چې بې تعلیمه پاتې شو. نو بیا مسیغه موږ دا خواهش کوو چې دا زموږ د کوچنیانو غم دې وخوري او زموږ کوچنیان بې تعلیمه پاتې شي. معلمانو خپله اردو نه دي زده، کتابونه یې د اردو پکښې واچول، مګر د معلمانو خپله اردو تعلیم نه ده کړی. نو بیا به کوچني ته څنګه تعلیم ورکوي؟ نو هیله کوم چې دا زموږ د اسکولونو معلومان دي بدل کی یا